جب آپ لفظو کبھی کانے ملنگا ہوا ظاہر دے پچھلی دلی گریوان غرونا جنگول آؤ ظاہر دے پچھلی دلی گریوان غرونا جنگول آؤ ساتل دے پزڑ کے خزانے ملنگا ہوا
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
د لوی مهربانه رب سپیڅلی نامه سلامونه او نیکې هیلې مې ومني درنو زده کوونکو. هیله ده چې روغ او جوړ پیسې وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون 15 لوست شرح لاس تویم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست اخرنی شی بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع په اروپا کې رنسانس، دا چې د رنسانس په دوره کې اروپا په څه ډول حالات کې وي، د همدغه موضوع اړوند به موږ تاسو ته معلومات لسته راوړو. نو راځو خپل درس پیلو چې درس مو په اروپا کې رنسانس. د هغه صلیبی جګړې چې موږ په تلوس کې ویل چې پیښ شوی وي، یعنی تر 15 نه زیات صلیبی جګړې هغه مره رامنځته شوی وي. د همدغه صلیبی جګړو د ختم څخه وروسته د سوداګرۍ پراختیا رامنځته شو، چې بیا د شهریانو د اقتصادي پراختیا په برخه کې ډیره مرسته وکړه. د شهر اوسیدونکو ته بروژوا ویل، او چې د خپل بروژوا د شهري اوسیدونکو په معنا د شهري ژوند رامنځته شو. شهر چې د پلورنې او پیرودنې مرکز و، د پیسو څخه ګټه اخیستله، چې د راکړې ورکړې تر ټولو مهم او اړین څه همدغه پیسې وې. په لومړي کې د شهر پراختیا یوازې په ساحلي څنډو کې و، مګر وروسته بیا په ټول اروپا کې شهري پراختیا رامنځته شوه، ځکه په دغه ساحلي څنډو کې فیوډالان لږ و، چې بیا وروسته په ټول اروپا کې د شهرونو پراختیا رامنځته شوه او د شهرونو پراختیا زیاته شوه. نو دغه د فیوډالیزم سوداګري غوړېدنه چې و، هغه هم کمزورې شوه. د دې تر څنګ د اروپا شهرونه او اوسیدونکي هم زیات شول. لرغونی روم د شهري ژوندون څخه په ګټه اخیستنې باندې شهري ژوند ته قوانین او لارې غوره کړلې، چې د اروپایانو د نوي ژوند بنسټ کې شو. د دې تر څنګ په دغه دوره کې پاچاهان هم ځواکمن شو. هغه مالیات چې اروپایي پاچاهانو د فیوډالانو څخه اخیستل، زیاتره د خپل حکومت د ځواکمنتیا لپاره هغه مصرفول. پاچاهانو د ګڼ شمېر سرتیر په ګمارل سره، یعنی ډېر زیات سرتیر یې وګمارل، هغه منظم او دایمي لشکري ورڅخه جوړ کړي، چې بیا د وسلو په ځانګړې توګه د توپ جوړولې شروع وکړه. او په پایله کې بیا پاچاهان د دغه کوم کارونه چې دی وکړه، همدغه په پایله کې پاچاهان د فیوډالانو د پوزیدواک دمرست څخه بنیاد سوال، یعنی نور هم هغه پوزیدواک ته ارتیا نه دلوده. پخپل د ډیرو سرتیرو په ګمارلو سره یو ډیر منظم او دایمي لشکره جوړ کړي، نو ځکه د فیوډالانو د پوزیدواک دمرست څخه دوی بنیاد سواله. د پچهانو ځواکمنې دل د دې عمل وګرځیدي چې د کلیسا په چارو کې هم لاسوهنه وکړي، او په دې باندې وته وانیدل چې د پاپ د قدرت هغه کومه کړي چې هغه کوچنی او خپل پچهان خپلواک زیات کړي. راځو سیاسي بدلونونه او ترڅنګ د مرکزی حکومتونو منځته راتلل. په دغه دوره کې ځینې سیاسي بدلونونه رامنځته شول، ترڅنګ مرکزی حکومتونه هم منځته راغلل. د ریسانس په دوره کې د مرکزی حکومتونو متحد قلمرونه او ملتونه رامنځته کېدل هم پارامي سره تر سره سول. هیڅ اوسنی اروپایي هیواد نننی وزن نه درلوده، یعنی سره کم چې نن په کوم حالات کې دی. مخکې هغه محل داسې حالات شتون نه درلوده. د انګلستان په پارلمان کې د فیوډال او اشراف شتون د دې حکومت د دې هیواد حکومت باندې په مشروطه سلطنت باندې بدل کړ. د اوسنی فرانسې زیاته برخه هم د انګلستان د پاچاهانو په واک کې، او د فرانسې پاچاهان چې هغه د فیوډالانو په ټکولو کې ډیر ځواکمن شوی و، د دې قلمرو د ترلاسه کولو لپاره میدان ته راغلل. د جګړو پایلې هم، یعنی زیاته جګړې دلته پیښ شوې، چې د جګړو پایلې ډیره ورانی او ویجاړې وي. ځکه دغه جګړو سل کال دوام کوي، یعنی سل کال دغه جګړې همداسې ادامه درلوده چې سل کال وروسته به دغه جګړې آرامه سوله او په پایله کې فرانسویان د ژندارک په نامه د یوې جنی پاتون په پاتون کې بریالیتوب لاسته راوړي او دوی بریالي سول. د اروپا د سویلي سیمو وزې هم د نورو سیمو په وړاندې د مرکزي حکومت د رامنځته راتلو لپاره یو ډېر لوی او مهم ګام و. د بالکان په شبه جزیره کې د بینزانس حکومت څخه وروسته بیا د صلیبیانو حمله هم ونتوانندې چې په پښو ودریږي او په واقع د تل لپاره د لاسه ورکې. د عثماني ترکانو په وړاندې هم تاګ او د صرافانو او مجریانو د خپلواکۍ غوښتنې روحیې د دوی زوال، یعنی د دوی د زوال یو بل عامل و. د ایټالیا په شبه جزیره کې د دې سیمې شمالي ښارونه او بندرونه هم د سوداګرۍ او ښاري ژوند د لارې څخه د ډېرو شتمنو د ډېر شتمنۍ خاوندان سول، خو دغه سیمه ییز یا دغه سیمه د مرکزي حکومت د شتون څخه بې برخې و. یعنی په دغه وخت کې بیا د په دغه سیمه کې یو مرکزي حکومت شتون نه درلود. راځو په اروپا کې علمي او فرهنګي رنسانس ته، دا چې په علمي او فرهنګي اوزای به څه ډول و. د رنسانس په دوره کې د رنسانس دوره په اروپا کې د ټولنیزو سیاسي او اقتصادي بدلونونو سره همغاړې و. د فکر، هنر، علم او فن په برخه کې هم بدلونونه منځ ته راغلل. د رنسانس د ډیرو مهم اړخونو څخه یو دا و چې انسان یا انسان پالنه یا انسان دوستي یا هومانیزم او فرد پالنه ده. ورسته لدی چې دغه صلیبي جګړې پای ته ورسېدلې، د همدغه صلیبي جګړو څخه د اروپایانو بلتیا د فلسفي اثارو سره په ځانګړې توګه د لرغوني یونان د دې لامل وګرځېدې تر څو په انسان او د ده په عقل باندې زیات باور وکړي. یعنی د دوی اعتماد او باور په دې باندې چې د انسان په عقل باندې پر خپل انسان باندې زیات سو. د رنسانس په دوره کې د ادبیاتو په برخه کې هم ځینې بدلونونه رامنځته سول. د څو پیړیو مخکې برعکس، یعنې مخکې چې هغه مهال ټول باسواده کلیسایان نه و، په وروسته بیا د څو پیړیو څخه، یعنی د همدغه څو پیړیو مخکې برعکس، ټول باسواده کلیسایان نه و. دوی هم د هنرمندانو په څیر انساني موضوعات په خپلو اثارو کې ځایوله، او دانته او پترارک د دې عصر د مشهورو ادیبانو څخه دي. طبیعي علوم یا تجربې هم چې مخکې هغه د پاملرنې وړ نه و، چا ورته خاص پاملرنه نه درلوده، د رنسانس په دوره کې ډېر مینوال پیدا کړ. همدغه طبیعي علوم د دې ترڅنګ په ریاضیاتو، نجوم، جغرافیه کې هم نوي فکرونه رامنځته سول. کوپرنیک د ځمکې د کروي والی او وروسته د هغه څخه بیا ګالیله د لمر په شاوخوا کې د ځمکې د څرخېدلو کشف کړی او دغه موضوع دوی کشف کړه. د دغه دوره یا په دغه دوره کې جغرافي پوهنه کې هم بدلونونه منځته راغلل. د صلیبي جګړو په ترڅ کې ځینې خبرتیاوې د مسلمانانو او نورو ختیځو سیمو د تمدنونو فنون او د دې ترڅنګ جغرافیایي خبرتیاوې تر اروپا ته ورسېدلې. چین ته د مارکوپولو سفر د اروپایانو د جغرافیې پوهې په برخه کې هم منځته راغلی. د ایران او افغانستان سره ډېر مرسته وکړه. نوموړي بیا د ایټالیا د وینز د ښار څخه د آسیا لویدي څخه په تیرېدو سره چین ته ولاړې، او وروسته د شلو کلونو څخه د هند د اوقیانوس د لارې څخه بیا وینز ته بیرته وګرځېدې. او دې لومړنی کس و چې اروپایان یې د جاپان او ارام اوقیانوس څخه خبر کړه. یعنی اروپایان په دغه دوره کې د دغه دوره څخه مخکې د جاپان او ارام اوقیانوس په هکله نه پوهېدل. نو دې لومړنی کس و چې د همدغه شلو کلونو څخه د هند د اوقیانوس له لارې چې کله وینز ته ولاړې، اروپایان یې د جاپان په هکله او د دې ترڅنګ د ارام اوقیانوس په هکله خبر کړل. د دې ترڅنګ په دغه دوره کې سمندري ګرځندوی پراختیاوي او اکتشافات هم پیل شو. د منځنۍ پیړیو په پایله کې یا په آخري کلونو کې د مدیترانې په سمندرګي کې د سمندري سوداګرۍ د لارې څخه د شتمنۍ د ګټلو او د واک پر سر باندې سیالي ډېرې زیاتې سوې. د بلې خوا بیا سیاسي او مذهبي اختلافات هم د دې سیالیو ته لمنه ووهله چې دلته سیالي زور ونیسي. په 1453 زیږدیز کال کې بیا عثماني ترکانو چې هغوی د مدیترانه د شمال ختیځو سواحلو زیاتره سیمې د دوی تر واک لاندې وې. د قسطنطنیه په نیول سره دوی وتوانېدل چې د بینزانس امپراتوري د منځه یوسي، او د مدیترانه په شمال کې ختیځې برخې د هغه څخه وروسته بیا اروپایانو د بینزانس په ځای باندې د عثمانیانو سره راکړه ورکړه شروع کړه. او ورسره دا چې د پرتګالیانو د ختیځ سیمو په لور باندې سمندري لري هم کشف کړي. د 15مې زیږدیزي پیړۍ د نیمایي څخه وروسته بیا پرتګالیانو د افریقا د لویدیځو سواحلو د لارې څخه د سویل په طرف باندې په سمندر کې سفر شروع کړي، چې همدغه مهال بیا د آج او غلامانو په سوداګري هم پیل وسو. د دوی د تصور خلاف، د دوی د تصور برعکس، د افریقا جنوبي نقطه ډیره لري واقع و. یعنی دوی فکر کوي چې دا نږدې ده، مګر هغه څه چې دوی تصور کړي و د هغه برعکس، دغه نقطه ډیره لري موقعیت درلوده، چې بیا په پای کې په 1480 میلادي کال کې د برتلومو دیاس په دې باندې وتوانې دي چې افریقا د وچی د افریقا وچی د جنوبي ورستي څنډې څخه تیر سي، چې دا څنډه بیا د دماغ امیدنیک په نامه یادېدله، او په دغه ختیځو سیمو کې د هند د اوقیانوس څخه د یو توانې دي چې تیر سي. او دغه کشف بیا ډیر مهم کشف و، ځکه دوی فکر کوي چې دا نقطه ډیره لیرې ده. بیا په پای کې همدغه برتلو مودیاس لومړنی کس و چې په دې باندې وتوانې دي د افریقا د وچې څخه جنوبي د افریقا د وچې د جنوبي څخه ورستنې څنډې ته د ځان ورسوي، او په ختیځو سیمه کې بیا د هند اوقیانوس څخه د تیر سي، چې دا په دغه دوره کې یو ډیر مهم کشف و. ورسته له هغه چې پرتګالي ګرځندوی واسکو دوګاما په دې باندې وتوانې دي چې د هند ټول اوقیانوس باندې اوقیانوس پلي کړي، او همدارنګه د هند، اندونیزیا، د فارس خلیج له لارې څخه لارې پیدا کړه، د اطلس سمندر څخه د هند د سمندر په لور او د سمندري لارو د پیدا کولو ورسته، بیا پرتګالیانو د اسیا نورو سویلی او ختیځو سواحل ته ځانونه ورسول، چې دا د سمندرونو د لارې په کشف کې یو ډیر مهم ګام و چې دی پورته کړي. په دغه دوره کې امریکا هم کشف سوه. راځو دا چې د امریکا لویه وچه څه ډول کشف سه. هغه وخت چې پرتګالیان د افریقا څخه د تاویدلو په نیت باندې دوی د ختیځ په خوا باندې ولاړل، هسپانوي ګرځندویان بیا د کریستوف کولم په مشرۍ سره د څو بیړۍ سره دوی د هند ته د رسیدو په نیت باندې، چې غوښتل یې هند ته ولاړ سي، دوی د اطلس سمندر لویدیځ لور ته سمندري سفر کوي، او دوی لار نه پیدا کوي، او د لیرې سیمو د اوبو او هوا څخه دوی په خبر نه و، چې په پایله کې بیا ځینې بیړیانې یا ځینې کشتیانې چې وي هغه ډوبې سوې. د خوراکي موادو کموالی هم د دې ناروغي دوی د ناروغي سره مخامخ کړه، ځینې مړه سو په همدغه وخت کې. په پای کې کریستوف کولمب او د هغه ملګري د څو میاشتو ستونزو سره چې دوی مخ و، د همغه ستونزو د زغملو څخه ورسته، بیا په 1492 کال کې دوی جزیرې ته ورسېدل. کریستوف کولمب په دې خیال و چې د هندستان یوې جزیرې ته رسېدلې، یعنی د فکر کوي چې د هندستان یوې جزیرې ته دوی رسېدلې دي، او د هغه ځای هغه سرپوستي بومیان چې وده د هندوانو نوم ورکړ، د فکر کوي چې دا هندیان دي. په اصل کې دوی سرپوستي بومیان و، چې بیا د هسپانیا ته بیرته راوګرځېدي، او د یو ځل د تیر تجربه په درلودلو سره د پاسانی سره وکولای سوې چې نوي سمه ته ورسیږي. بیا هم فکر کوي چې د هندستان ته رسیدلې دي، او د ژوند تر پای پورې دی په همدغه باور و. چې بیا د کریستوف کولمب څخه ورسته کم ګرځندویان چې د سمندري اکتشافاتو او ګرځندوی په لار کې دوی ګامونه پورته کړل، په دې باندې دوی نه پوهېدل چې نوې وچه کشف کړې ده، تر هغه پورې چې بیا امریکوس پوچی په نامه یو ګرځندوی وپوهېدي چې هغه سیمې ته چې دی تللی و یا هلته چې دی رسېدلی دی هغه هند نه دی، بلکې هغه یوه نوې وچه ده، او دغه وچه بیا ورسته د ده په نامه، یعنی د امریکا په نامه ونومول سوه. نو همدا دی چې دغه لوی وچه لومړی د کریستوف کولمب په واسطه کشفیږي، مګر دی کریستوف کولمب بیا په دې باور دی چې دا د هند یوه برخه ده، چې بیا د هغه څخه ورسته کوم نور ګرځندویان چې هلته ځي، دغه د جملې څخه امریکوس پوچی چې کله هلته رسیږي، دی بیا وایي چې یا د هند نه دی، دا یوه بالکل نوې لویه وچه ده، چې بیا همدغه لویه وچه د ده په نامه باندې نومول کیږي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسې د نن ورځې درس، چې موږ او تاسې اروپا د رنسانس دورې په هکله وویل، دا چې په رنسانس کې کوم پرمختګونه رامنځته کیږي، او د دې ترڅنګ په کوم مهمې پیښې یا کوم اکتشافات په دغه دوره کې رامنځته کیږي، د دغه اړوند موږ ټول وپوهېدلو، په دې هیله چې تاسو د پام وړ به مو ګرځېدلي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانۍ رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و نیکی هیله می امنی درنو سکون کو هیله دا چیروغ او جور بیاست تا وخت مهم تر دې محاله په خیر رسولی وي. تاسو ټول ته د 12 ټولګي تاریخ مضمون 15 لوست شرح لاستویم. هیله دا چې د تل پڅیر نن ورځ هم د لوست راخره نشي بوره سره مل پاتې سي او از موږ استاد سي د نن ورځې موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لمرنی موضوع د فرانسې د جمهوریت په حق لده. نن ورځ به په دې لوست کې موږ تاسو په دې باندې وپوهیږو چې دا جمهوریت سره ول مینځ ته راځي او د فرانسې د دولت اړوند به معلومات لاسته راوړو. نو راز خپل درس پیلو د درس عنوان مو د فرانسې جمهوریت دی. فرانسې د اروپا په لویدیز کې موقعیت لري چې شمال طرف ته د مانش سمندر او سویل طرف ته د مدیترانه سمندر، ختیځ ته بلجیم، سویس، ایتالیا او لوکزمبورګ، تر څنګه موناکو او لویدیز ته د بیسکای خلیج او سویل ته بیا د سویل ختیځ ته بیا د اسپانیا هیواد پروت دی. د دغه هیواد اوسیدونکي چې دی هغه بیا فرانسوي سپین نژاده دي چې د فرانسې 92% خلک همدغه سپین نژاده خلک تشکیلوي او د دې هیواد 92% خلک بیا د عیسوي دین پیروان دي. یعنی د دغه هیواد زیاتره خلک 92% خلک یې عیسوي دین پیروان دي، یعنی عیسویان دي، او تر څنګه 92% خلک بیا په فرانسوي ژبه باندې خبرې کوي. خپل فرانسې داسې یو هیواد دی چې د ډیر پخوانی تاریخ په درلودلو سره د میلاد څخه مخکې دا هیواد د ګول په نامه یادېږي. یعنی مخکې د دا چې ډیر لرغونی او تاریخي د میلاد څخه پخوا دی، نو په دې خاطر مخکې تر میلاد دا هیواد د ګول په نامه یادېږي. سلیتیک، باسک او جرمنیان هم په دغه هیواد کې اوسېدل. په 1 میلادي کال کې شارلمان د فرانسې پاچا سو. یعنی په دغه کال کې د فرانسې پاچا شارلمان په نامه یو کس و چې د 50 کاله واکمنی وکړه، او په دغه 50 کلونو واکمنی کې، یعنی په دغه خپل 50 کلنه واکمنی په دوره کې بیا د فرانسې زیاتره سیمې ونیولې. په 1940 میلادي کال کې بیا ایتالیا ونیوله او جرمني قبایل یې هم مات کړل. د اسلام د سرشندونکو سره بیا د فرانسې تر سیله پورې ورسېدلې، تر هغه سیمو پورې، یعنی د فرانسې تر سیله پورې د اسلام د اسلامي لشکرو سره وجنګېدې. او په 1900 میلادي کال کې بیا د مسیحانو رهبر پاپ د روم د امپراتوري تاج د فرانسې د حکومت، یعنی شارلمان پر سر باندې کې شو دی. او د شارلمان د واکمنۍ پای بیا په هالند، بلجیم، آلمان، سویس، اتریش، چک، سلواک، هنګری، یوګسلاویا، ایتالیا او د اسپانیا سیمې بیا د فرانسې په واک کې وي. په 19 میلادي پیړۍ کې بیا د فرانسې په اروپا کې یو ډېر قدرتمن هیواد ګڼل کېدی، او سره له دې چې سره له ډېرو جګړو چې د انګلستان سره وکړې، په فرانسې کې مدني او قضایي ادارې جوړې سولې. څلورم فلیپ د هنر، فلسفه او کلتور په برخه کې هم خدمتونه وسول. یعنی دا چې سره له دې چې د انګلستان سره ډېرې جګړې فرانسې هیواد وکړي، نو په 19 میلادي پیړۍ کې په اروپا کې دا هیواد یو ډېر قدرتمن هیواد ګڼل کېدی. یعنی ډېر ځواک درلود، او په کلتوري، فلسفه او د هنر په برخه کې هم څلورم فلیپ خدمتونه وکړل. د 14 لوی د دوی پاچا وو. د هغه د واکمنۍ پر وخت بیا د فرانسې کلتور نور هم پرمختګ وکړي. د 15 لوی پر وخت بیا فرانسې د ناورین سره مخامخ شو. په تدریجي ډول سره د فرانسې انقلاب رامنځته شو. او په 1980 میلادي کال کې بیا د فرانسې لوی انقلاب رامنځته شو، او هغه انقلاب بریالیتوب ته ورسېدی. د فرانسې اساسي قانون بیا هم تدوین سو. ولسی جرګې په کار باندې شروع وکړه. د باستیل مشهور زندان خلاص سو، او انقلابیان هم ونیول، هغه بندیان کړه، او شپږم لوی هم اعدام سو. د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه هم اعلان سو، او شاهي نظام د منځه لاړې. پر ځای یې د فرانسې په فرانسې کې جمهوري نظام، یا جمهوري د جمهوریت بنسټ کې شول سو، او جمهوري نظام راوسته سو. په فرانسې کې صدر اعظم د ګوندونو د اختلاف د لارې چې په پارلمان کې ډېرې چوکۍ ترلاسه کړي، په فرانسې کې صدر اعظم ټاکل کیږي. او د فرانسې د پارلمان بیا دوه جرګې لري، چې لومړۍ جرګه یې د ولسی جرګې ده، یا اسمبلی نېشنل، یا نېشنل اسمبلی نومیږي، چې دغه جرګه د خلکو لخوا ټاکل کیږي. 500 غړي لري په دغه جرګه کې. دویمه بیا د مشرانو جرګه ده. د مشرانو په جرګه کې بیا 301 تنه کسه غړي توپ لري. د مشرانو د جرګې د غړو انتخاب بیا د یو انجمن د خواڅخه، چې کالج الکتریکل نومیږي، د 9 کالو لپاره ټاکل کیږي. یعنی د مشرانو د جرګې کم غړي چې انتخابیږي، هغه بیا د یو انجمن د خوا انتخابیږي. دغه د مشرانو د جرګې غړي، یعنی دغه 301 نفر، بیا دغه هر کس چې په دغه جرګه کې ټاکل کیږي، هغه د 9 کلونو لپاره په همدغه مشرانو جرګه کې. په فرانسې کې بیا ولسی او مشرانو جرګه هر یو خپل مستقل رئیس لري، هم د ولسی جرګه ځانته مشر لري او هم د مشرانو جرګه ځانته یو رئیس او خپلواک او مستقل رئیس لري. جمهور رئیس به کولای شي چې ولسی جرګه منحله کی یا هغه د منځ یو سي او د مشرانو جرګه رئیس به د دې واک لري چې کله رئیس جمهور نه وي، یعنی د رئیس جمهور په نشتون کې د رئیس جمهور کارونه سرته ورسوي. یعنی ولسی جرګه د رئیس جمهور په واسطه د منځ تلای شي، مګر د مشرانو جرګه چې به کله رئیس جمهور نه وي هغه کولای شي چې د رئیس جمهور هغه کومې دندې چې دي هغه سرته ورسوي. فرانسه د نړۍ د اوو صنعتي هیوادونو د جملې څخه دی. د صنعت په برخه کې ډېر پرمختګ کړی دی چې د اوو صنعتي هیوادونو څخه، یعنې هغه صنعتي هیوادونه چې هغه په اول مقام کې دي. فرانسه به د همدغه اوو صنعتي هیوادونو څخه دی چې ښه صنعت لري، پرمختللی اقتصاد لري او ټول اقتصادي سکتورونه هم په متوازي ډول سره پرمختګ کړی دی. فرانسه د فرانسې په اقتصاد کې هم د اقتصاد په برخه کې دولت ونډه لږیږي، خو سره له دې د فرانسې دولت د اوسپونو د کرشي د اوسپونو د کرشو د برښنایي تاسیساتو هوایي کرشو مخابرات په برخه کې هم پنګه چونه کوي. او فرانسه به د هغه اروپایي هیوادونو له جملې څخه دی چې 1999 میلادي کال کې د اروپا د پولي واحد، یعنی ایرو، د خپل هیواد پولي واحد په توګه ومني. په دغه هیواد کې ایرو د دوی پولي واحد دی. دا اوس موږ ستاسو درس د فرانسې په حقله د فرانسې د هیواد اړوند معلومات لا سره اوره. د فرانسې چیرې موقعیت لري، په کوم محل کې شاهي نظام درلود او سره ولې جمهوري نظام رامنځته کیږي، تر څنګ دا وویل چې د دې ځای اوسیدونکي د کوم دین دي، د کوم نژاد دي او په کوم ژبه خبرې کوي. د فرانسې د پرمختګونو په حقله مهم معلومات لا سره اورل. راځو د انګلستان شهید دولت ته چې دا سره ول دولت دي او سره ول رامنځته کیږي. انګلستان هیواد بیا د اتلانتیک سمندر په شمال کې پروت دی، په سویل کې د انګلند د کانال او په ختیځ کې بیا د شمال سمندر او په لویدیځ کې بیا د ایرلند سره ګډ سرحد لري. د طبي جوړښت له پلوه بیا انګلستان پر درو برخو باندې ویشل شوی دی، چې لومړی په شمال کې د سکاتلند سیمه د انګلستان یعنی برخه ده، دویم بیا شمالي ایرلند یا اولستر نومیږي، او دریم د انګلند او ویلز سیمه ده. دغه انګلستان د طبي جوړښت له مخې د چتلول طبي جوړښت لري، د همغه جوړښت له مخې انګلستان په درو برخو باندې ویشل شوی دی، چې اوله برخه په شمال کې د سکاتلند سیمه ده. دا سیمه بیا د انګلستان په شمال کې موقعیت لري او تقریبا غرنی سیمه ده. دویم بیا شمالي ایرلند یا اولستر سیمه ده. د اولستر سیمه بیا د ایرلند د جزیره په شمال ختیځ کې موقعیت لري چې د هغه مرکز بیا بلفاسټ نومیږي. او دریم بیا د انګلند یا ویلز سیمه ده، چې انګلند او ویلز بیا د انګلستان د جزیره سویلي برخه جوړوي. د انګلستان 2% خلک چې دي هغه بیا مسیحي دي یا مسیحان دي یا د مسیحي دین پلویان دي، او 15% خلک بیا د نورو دینونو پیروان، یعنی 2% خلک مسیحان دي، 15 نور په سلوکي هغه بیا د نورو دینونو پیروان دي، د نورو دینونو منونکي دي. او د اداري پلو بیا انګلستان په څلورو لوی ولایتونو باندې ویشل شوی دی، چې یو یې انګلند ولایت دی، بل یې ویلز ولایت دی، بل سکاتلند او شمالي ایرلند. دا هغه څلور ولایتونه دي چې انګلستان کې موقعیت لري. په 1500 میلادي کال کې بیا ملکه لومړی الیزابت د انګلستان حکمران سره، او انګلستان د هغه د واکمنۍ په دوره کې یو اقتصادي او پوځي ځواک وګرځوي، او په انګلستان کې پاچاهي میراثي ده چې سره له دې چې په دغه څو لسیزو کې ولسی حاکمیت ولسی جرګې د لارې د سلطنتي مقام امتیازات او قدرت محدود او راکمیږي، خو بیا هم شاهي کورنۍ ډېر امتیازونه لري، او په انګلستان کې کومه پاچاهي چې د هغه میراثي ده، یعنی د په ارث وړل کیږي. په نننی انګلستان کې بیا ملکه د ځینو صلاحیتونو په درلودلو سره د ملي وحدت د ساتنې، د ملي وحدت په دغه هیواد کې ټینګ کی، د دولت د رهبری، یعنی خپل دغه دولت په سم ډول سره رهبری کی، او تر څنګ د نظام د ټینګښت او د نهایی پریکړو سمبول کول کیږي. یعنی دغه صلاحیتونه په دغه هیواد کې ملکه لري، او د قوانینو تشویه، د سولې او جګړې د حکم صدرول، د کوم هیوادونو سره سوله وکړي، د کوم هیوادونو سره جګړه وکړي، دغه حکومتونه صدرول، تر څنګ د حکومتونو په رسمیت پیژندل، د قراردادونو او کونسلونو قبلول یا ردول، ولسی جرګه ځنډول، د صدر اعظم په مشوره ردول، او لوی او ځینې نور مهم سیاسي، قضایی او ملکي دندې هم د ټاکلې سي، د اشرافي القاب او توزیع، او تر څنګ د صدر اعظم ټاکل، د کابینې وزیران او د صدر اعظم په غوښتنه باندې د ملکي د خاصه ټاکل کیږي. د هغه وظایف دي چې په نننه انګلستان کې ملکه لري او دغه کارونو صلاحیت د پلاس کړي. د انګلستان پارلمان بیا دوه جرګې لري چې لومړی جرګه ولسی جرګه ده چې 455 غړي لري او ټول دغه کوم غړي چې دی هغه د 50 کلونو د پاره ټاکل کیږي د انتخاباتو لپاره. یعنی په دغه هیواد کې ولسی جرګه د پاره کوم غړي ټاکل کیږي، هر غړي د 50 کلونو لپاره په دغه ولسی جرګه کې غړي توپ لري او خپل دندې سرته رسولای شي، مګر دغه غړي بیا د ټول ټاکنو یا د انتخاباتو لپاره ټاکل کیږي. دویمه هم د مشرانو جرګه ده چې هغه بیا 500 کسه غړي لري او دغه ارګان بیا درې اصلي څانګې لري، ملکه، د اشراف جرګه او د عوامو جرګه، چې هر دغه هر جرګه بیا خپلواک دي او د قانون ترتیب د قانون تدوین په وخت کې بیا د درې سره دغه د درو سره جګړو جرګو توافق لازمي او حتمي ګڼل کیږي. یعنی درې سره جرګې باید اساسي قانون یا کوم قانون چې ترتیبیږي او تدوین کیږي هغه باید د درو سره په توافق سره وي. انګلستان د نړۍ د لوی صنعتي هیوادونو څخه ګڼل کیږي، یعنی دا هم یو ډېر لوی صنعتي هیواد دی چې د دې هیواد مهم صنایع دي. هغه کوچنی او غټې فابریکې دي، مختلف ماشین آلات دي، د هغو ماشین آلاتو پرزې، اوتومات سامان آلات او تر څنګ نقلیه سامان آلات، الوتکې، کوچنی او غټې کښتۍ یا بیړۍ، کرنیز وسایل، د اورګاډي پتلۍ، د انرژي تولید او د هغه تاسیسات، تر څنګ د مخابراتو وسایل، کیمیاوي او غیر کیمیاوي توکي، دا ټول د انګلستان هیواد هغه ډیر مهم صنایع دي چې د انګلستان هیواد صنعت پر همدغه شانه باندې ولاړ دي. انګلستان بیا په 1945 میلادي کال کې د اکتوبر په 23 نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیتوب ترلاسه کړي. یعنی په دغه شورا کې یا دغه ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې غړي کیږي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس، موږ او تاسو نن د فرانسې د هیواد په حق له او تر څنګ د انګلستان د شاهي دولت اړوند معلومات لاسته راوړل. دا چې دغه فرانسې هیواد څه ډول هیواد و، جمهوریت په کوم کال کې رامنځته کیږي، شاهي نظام څه ډول د منځ ځي او تر څنګ د دغه هیواد د خلکو په حق له پوهېدلو چې دغه هیواد د کوم دینونو پلویان دي، کوم دینونه مني، د کوم نژاد څخه دي، په کوم ژبه خبرې کوي او د دغه هیواد اړوند مو مکمل او لازم معلومات لاسته راوړل. تر څنګ مو د انګلستان د شاهي نظام په حق له هم پوهېدلو چې دا هیواد په کوم څه ډول جرګې لري، په څه ډول څو ولایتونه لري او په څو برخو باندې دغه هیواد ویشل شوی دی، دا هیواد خلک بیا کوم دینونه منونکي دي، تر څنګ کومې مهمې صنایع په دغه هیواد کې استه او د دغه هیواد غړیتوب په کوم وخت کې دوی ترلاسه کوي، د ملګرو ملتونو غړیتوب. دغه موضوعاتو اړوند موږ تاسو مکمل معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې تاسو د پام وړ وګرځېدلی وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. نو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې تر لا غورسنی شي ور سره مل پاتې شوی اوسي او د هرې موضوع څخه به مو ګټه پورته کړې وي. د نن ورځې درس پر همدغه ځای پاتې رسو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم، ښه وخت ولرئ. شي چې
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږي: 00 2 3 1 1.
خربشی جنگل کب بی کتاب بی قلم شی گل شی وجدن در چی بی آواو بی شبنم شی مشا آدم گوخی نا هوا دی بی آدم شی مراوی بادم شی مراوی بادم شی دا هوا وزری مطره شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی زاد زمانے جبر ساتلے پا پنجرا کیا شمایا